السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې کوربه زموږ همکار اسمت څاروان دی، په لوګر ولایت کې د روان امنیتي وضعیت او دغه راز اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه خبرې کیږي. میلمانه هم راغوښتل شوي. تاسو اوریدونکي کولی شئ چې خپرونه واورئ او زنګ ورته ووهئ. خو اوس تر هر څه مخکې خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړي.
په ښار کې وسوال طالبان او هلمند کې ملکیان وژل شوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو د سولې او اوربند لپاره نړیوالې هڅې پیل کړې. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر استعفا وکړه. لګن ولایتونو د امنیتي پیښو د خبرونو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلول طالبان وژلي دي. طارق آریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کړې ده. هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې دیرش وسلول طالبان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې بیا تیر شپه د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د هوایي ځواک په حمله کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 15 نورو د چپی کېدو ادعا کړې ده. بلخو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویلي چې نن سهار د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د وسلوالو طالبانو د توغندي د لګېدو په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. په بل خبر کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي چې بنادلي ولسوالۍ کې تیره شپه د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم چاودنې اته وسلوال طالبان او یو سرتیری وژلي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا منلی چې وسلوالو طالبانو په دوه ولسوالۍ کې جګړه پیل کړې ده. یوې سرچینې بیا ویلي چې امنیتي ځواکونو له یوې پوستې په دې ولسوالۍ کې تاکتیکي شاتګ کړی دی. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیره شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او غږ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د وري حمل میاشتې پر دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوي غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې بیګا په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې وسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلی راس په پرونی بحث کې چې د افغانستان پر مسأله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې او څو نورو ادارو لخوا جوړ شوی و ویل د ملکیانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي. اغلی راز د افغان حکومت په استازیتوب ویلي چې امنیتي ارګانونو په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې له مخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلي جنرال وویل چې د دې کار هدف د دغو ترجمانانو خوندیتوب دی. شاوخوا 13,000 افغان ترجمانان، کومانډو، پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي موږ پوهیږو چې د پام وړ شمیر افغانان سه چې د امریکا او ایتلاف ملاتړ یې کړی چې ژوند یې له خطر سره مخامخېدای سي. د هغو څرګندونو له مخې چې پرون پنجشنبه په رسنیو کې خپرې سوې ښاغلي میلی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ترجمانانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی امریکا ته د لیږدولو د چارو مشري کوي. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو ویلي چې امریکا ته د دغو کسانو د لیږدولو پروسه شاید څه باندې دوه کاله وخت ونیسي. مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یوه ایمیل په کارولو سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یوه بیان کې ویلي، د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نښه شوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د برت په وینا، په څلورویشتو هیوادونو کې یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه چې د نړیوالو پراختیایي چارو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي په نښه شوي دي. د روسیې د دې سایبري حملې خبر ټیک درې اونۍ مخکې له هغې راووت چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی.